سلامونه، ستړي مشي. دا مخام شپږ بجې شوې د خبری خبرونه ته مو خبری مجلې ته مو زفرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو مجله په خبرونه پیلو. د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پاترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونو دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. غلی کرزی نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. غلی کرزی ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک، آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د خپل هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو تکرار کړي دي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز لرې کېدو لپاره کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتنې دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي بیلی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ بندي او بل ګزاروي. د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لیکل شوې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. د فیسبوک په ګډون نورو ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نورو لاملونو له امله تر شا پرېښي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د وزارت د څېړونکو یوې ډلې د فیسبوک د بندولو یا د فعالیت د محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. ترکیه به تر هغې چې په غزه کې اوربن نوی اعلان شوی د اسرایلو د 150 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه د دغه اعلان پر مهال د هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عمل شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرایلو غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت ویل چې په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور توکي شامل وي. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالیا ویرسنه یو د راپورونو لمخې دغه 22 کلن الهام سیره مونزاده خودل شوای دی. د راپورونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هلند څخه روم ته ل رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. د دې ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په څلار په بریتس کې ښکېل یو کنه. د بریت په تیری مارچ میاشت کې وشو چې له یو سلو سلویخت ډیر کسان پکې وژل شول او د بریت مسؤلیت داعش وسلهوالې ډلې منلی و. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وای پیکینګ بل مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړې کړي او دواړه باید د خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي د څرګندونې نن سهشنبه له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي. لاوروف له چین څخه د دورزنی کتنې په ترڅ کې نن پیکینګ ته رسیدلی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده او چین او روسیا غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل رئیس د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخ شوې دي. تاسو زموږه کله ساده رادیو نوري او ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو د 3015 مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه 2.9 وړاندې مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مرض د پراخېدو د خطر په اړه باندې جزئیات درکړو. دا چې ولې دغه مرض په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، پایلتونه به درته تفصیل ولرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې طالبان غواړي په افغانستان کې فیسبوک ته لاسرسی محدود کړي او یا هم فیسبوک وتړي، خو افغان نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي.
نو فیسبوک یو ځینی رسنۍ ده چې د دې لارې کولای شي غزینې بورسی او سکالرشپونه چې د بهرنی هیوادونو لپاره اعلانېږي هغه ته لاسرسي پیدا کړي.
د چې ولې طالبان فیسبوک محدودوي او یا تړي به هم درته جزئیات لرو. د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر میوو بازارونه ګرم دي. چې په دې بازارونو کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي او امنیتي تدابیر په کوم ولایتونو کې نیول شوي دي هم درته تفصیل لرو. نړیوال مسایل له مهم خبرو ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان تلونکو غیر واکسین شوو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو ویروس د پام وړ پرمختګ بللې دی. د چولې وحشي پولیو په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دی. تفصیلي په دې راپور کې ورو
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنی د پولیو وایروس تخپریدو په برخه کې هغه ننګونې نوري هم پیاوړي کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل تدیر شمه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شوی افغان ماشومان ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس تخپریدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د سنو شوی او نګدي شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لک غیر واکسین شوی ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ایزو لاسترولو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځنې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنیدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل بلخ او جنوبي ولایتونو ته خبرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایان شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخو د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولی او اندېښنه ښایي چې د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې د ګواخ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو لمنځوړو پروګرام له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې مشت کیږي، هلته د کډوالو د کمپاینونو پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتک په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودو کارونکو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتې داسې محدودیتونه د نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. تفصیل لاسونه کارنه ورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د غبنسټ په یو اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ پر خپل ویب پاڼه خبره کړې، د طالبانو له حکومت وغوښتل داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د اسیې پروګرام همغږي کوونکې بیالی په دې لامه کې ویلي چې د طالبانو د تګلارې په افغانستان کې د اطلاعاتو پر ازادۍ ناوړه غیظ وکړي، ځکه د نوموړې په وینا د 2021 کال اګست وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له ځپلو او د رسنیو له زوال سره د فیسبوک په ګډون ټولنیزو رسنیو د دغې تشې په ډکولو کې مرسته کړې ده. هغې زیاته کړه دغه وړاندیز شوې پالیسۍ به د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست نجیب الله حقانی د یکشنبې په ورځ د وري په 19مه د تولونیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسي وروسته شوې ده. د رسنیو یو شمېر کارپوهانو د فیسبوک کاروونکو وایي په افغانستان کې د فیسبوک محدودول یا بندول د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی زیانمنوي. د رسنیو د برخې کارپوه بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
خو اس که ما به معلومه
ډیره خلک چې د هغه اساسي برخو درناوي وشي د بیان پر ازادي ټینګار کوي او د بیان ازادي د اصولو په توګه ګڼي او تر دې ډیر د بیان پر ازادي او د معلوماتو برخه پراوي نور محدودیتونه ونه لګوي.
په کابل کې د فیسبوک یو کاروونکي همار جبی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې که د فیسبوک اپلیکیشن بند شي د بیان د ازادۍ ترڅنګ به د نظرونو د شریکولو او د ورځنیو معلوماتو له راټولولو هم بې برخې شو. په افغانستان کې ژوند ورځ تر بلې محدودېږي. زه هیله لرم چې دا پلان عملي نشي.
د فیسبوک یو بل کاروونکي سپوږمۍ غرنۍ ازادي راډیو ته وویل د ټولنیز رسنۍ له زده کړو د برخونجونو لپاره زده کړې سو فرصتونو ته لاسرسي یوه لاره ده او باید بند نه شي.
ځوان نجونې چې د کومو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي نو فیسبوک یوازینۍ رسنۍ ده چې د دې لارې کولی شي یوازینۍ بورسي او سکالرشپونه چې د بهرنیو هیوادونو له لارې اعلانېږي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او وکولی شي چې په یوې لارې سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د خبریالانو کمیټې ته ویلي چې فیسبوک نه بندیږي بلکې بندیزونه به پرې ولګول شي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پالیسي جوړه کړې چې دوی خپله د فیسبوک د بندیزونو په نوم لړ کې دي او په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د چارواکو فعالیتونه د هغوی په ګټه اعلانونه او ان د هغوی نوم او بیرغ انځور کارول منع دي. فیسبوک په افغانستان کې یوله پامړونکو رسنیو ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو له بندیزونو وروسته مېرمنې هم له دې رسنۍ د خپلو نظرونو او ستونزو د څرګندولو لپاره کار اخلي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د شمیرو له مخې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي د 2024 کال د جنوري پورې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4.5 میلیونه ډیرو کسانو ته رسید چې 12.3% یې ښځې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغوی د کورنیو رسنیو پر فعالیتونو بندیزونه ولګول او بهرنیو رسنیو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړ. یادې کمیټې زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبري ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی خو د بی بی سي او دوی چویله خبري ویبپاڼو ته خلک لاسرسی لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د خبره پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن د جوارک رسنیو ته وکړه خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. تفصیل امید ظهیر مل نور.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بې له دې چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړله او په کابل کې د روسي سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم به پایلو. خدام نه چورا نوی رئیسی ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسی و نه ټاکل شي. نو د یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه روسا و چین لپاره روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملی کېدو مخه نیولې او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسی ټاکل کیږي دوی د خپل لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي اساسی ټاکل کیدو موضوع د چین او روسیې د ویټو لرای سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دغه قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسی ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګری ملتونه وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناز شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسی نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسی دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو خوځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړي اساسی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت وشته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دي، خو په ټوله کابینه کې یو خزانه شته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوی او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع راوخل ورسله، هغه چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل له خوا د جګړې پر سر د اسرائیلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګو. اسرائیل د انقره دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا تړونونو څخه سرغړونه وبلله او شمنې کړو چې د انقره په وړاندې به سوابي اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړه انتقاد کړی او ویلي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټې قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهار اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې دی وی ترګر ډلې په توګه پیژنې دی وی ازادي بخون کې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن ویل چې کته هم دی او اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندې کې چې قطریا او مصری منځګړو ورته سپارلې دي. دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوې، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماسي وی سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږونیو پر اوربن او د يرغمل شوو اسرایلي میرمنو او ماشومانو او فلسطینی بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریت سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولنډمهاله اوربن په محل د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
د خورونو ریوال پروگرام دبليو اف پی واي په تیر کال کې د افغانستان په ځینې سیمو کې د خوارزواکو ناروغانو شمیر چې کلینیکونو ته مراجعه کړي درې برابر زیات شوی. د غساسمان وړاندوینه کړي چې تر 2023 کال پورې به پر سخت خوارزواکۍ د خپل ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي. دبليو اف پی اوس هم په افغانستان کې د مرستو د کمښت په اړه اندېښمن دی. واي چې د اختر په ورځو کې به د ډیرو کورنیو لپاره هڅه یو مل جوړي برابرول هم ستونزمن وي. په دې حال کې لزاد رادیو سره په خبرو کې وشمیر خلک لږه او د اختر په ورځو کې د ولګي او ډوډۍ له نشټواله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان وایي د تیرو کلونو په پرتلا د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې ادارې کلینیکونو ته د خوارزواکو ناروغانو د مراجعه کوونکو شمیر درې برابره لوړ شوی دی. دبليو اف پی دا وړاندوینه هم کړي چې په 2024 کال کې به په افغانستان کې په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي.
تیر کال موږ تمه درلوده چې د امیدوارو او شوده ورکوونکو میرمنو شمیر به 800 ته ورسیږي، مګر دا شمیره د هغه څخه ډیره ده چې موږ په کلینیکونو کې لیدلی او له بده مرغه 1.2 میلیونه کسانو ته شمیر رسیدلی. له بده مرغه سږ کال په یاد شمیر کې د زیاتوالي احتمال شته.
په یو ویډیو کې چې د سازمان د اپریل په 8مه په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، په افغانستان کې د دې سازمان د خوارزواکۍ د څانګې مشرې مونا شیخ ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان به په روان کال کې په افغانستان کې یوازې د 1.6 میلیونه خوارزواکو ماشومانو درملنه وکړي. مونا شیخ په دې ویډیو کې ویلي چې دوی اوس په افغانستان کې 2200 فعال روغتیايي مرکزونه لري. د مونا شیخ په خبره د خوړو نړیوال سازمان اوس پر کورنیو د خوراکي توکو ویش کم کړای چې دا به پر خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر لا ډیر کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې چې نه واړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې له 1100 ورځو راهیسې یې ماشوم د خوارزواکۍ له امله د ماشومانو په روغتون کې بستر دی. هغې پر خوارزواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو د لامل او د اختر د رسېدو په اړه وویل.
ما خپل ماشوم ته تر نهو میاشتو وچې شیدې ورکړي، وروسته مې نور نه شوای اخیستلی. ماشوم مې خوارزواکۍ دی، روغتون ته مې بوته. دا مو یو لسمه ورځ ده چې بستر یو. موږ د اختر لپاره هیڅ نه دي اخیستي، اوس یې نه لرو. همدلته بستر یو. له دې چې اختر کې لاشو کور ته او څه هم نه وي، ښه ده همدلته مې ماشوم سره بستر یم. خدای مې دې ماشوم ښه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه کې په یو بله لیکنه کې اړمنو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د یاد سازمان د بودیجې د کمښت په اړه هم اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په افغانستان کې د اختر رسېدو ته په اشاره سره ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د اختر په ورځو کې حتی د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دي. د کابل اوسیدونکو ګلدستې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په دسترخوان کې د خوړو لپاره ډوډۍ او په کور کې د اختر لپاره هیڅ نشته.
روزیم خو کله به مو حالته جګر خونی او شکم ګرسنه وي.
زما روژه په دا چاره او خفقان او پرته له هیڅ تیره شوه. زه یو ماشوم لرم، د هغې لپاره مې څه نه دي اخیستي. نشم کولی، اوس مې نه درلود. د اختر شپه ده، حیران یم سبا اختر دی، نه پوهیږم څه وکړم.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له بیکارۍ او بې مخینې اقتصادي ناورین سره خلک لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ازادي راډیو نوري د پښتو خبری مجلې روستي او شی بو تر ورسیدو وسم ورزګان ته ورزو حل ته د چي سبا اختر د امنیتی تدابیر نیول شوې دي په دې اړه لسمی راپور ورو ور پسې ساسي پیغامونه هم درته لرو
دا د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله پکې ګڼګونه څو برابر زیاته سوي او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټي خلاص وي او په ډیر جام او جوش کې وي کلچ په شار کې د خلکو شمیر زیاتیږي نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کیږي خو د ورزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په شار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي د ورزګان ولایت د امنی کومندانۍ ویان بلال روزګانی وایي
په ترنکوټ شار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د سرور ورګانونو ګډ ګارنیزون غزمی او ثابت او سیار چکنټونه لري امنیتي هڅې مولا هم ګړندي کړې دي ان شاء الله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او مشا اختر تیر کړي پولیسونو ته مدا پیغام دی چې دوی د اختر شپې ورځ په خوشحالۍ کې تیرې کړي یو لبل سره مینه ورورولي اتحاد وکړي مغلوبه جنگونه یا جنجالونه د شار کې دا ونه کړي او د خپل وسایط سره احتیاط وکړه
د ورزګان ولایت وسیدونکو وایي چې د اختر په شپه ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په شار کې ترافیکي او جنایي فیش زیاتیږي او د طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتی تدابیر زیات کړي د خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي
د اختر په شپه ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر زغلي ځانونه په خوري تقریبا عقل من سړی نزغلی بیا عقل سړی زغلی دا کارونه باید ونسی ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رايو فکر وي
او اول خو زما غوښتنه ده چې باید چې مشته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي د جنایي جرمونو مخنیوي وسی د ترافیکي پیښ مخنیوي وسی او زما د ولس څخه دا درخواست چې دا کوم خلک چې مطلب د موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي
د دې ترڅنګ د ورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولی کورشی به له خلکو غواړي چې د اختر په شپه او ورځ کې د شری اصول مطابق میلې ولمنځي
د خلکو څخه مهله داده تمام داده چې هغه دغه میلې یا د اختر هغه د شری چوکاټ سره سم د شری اصول سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمنځي او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمنځي باید شریعت په نظر کې نو خدای نه کړد که غیر شری عمل زموږ تاسو ځوانان تر سره کی زموږ تاسو په اسلام باندې نور ملوال تر سره کی
دا فداسیال کې د چپو روزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکي پیښو لامل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپيان کیږي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی څخه خبره کوم د هدایت په نامه یم خبره مو ده د دل چې کله د امرست راسي د وکیلانو په لاس ورکوي سي او ټول هغه وخوري مخکې نقدي مرست دل تر اعلی ار وکیل شیل شیل مالک کلیو په دا کورو کې داسې مسکینان ست چې د ماشان د ډوډۍ د لانه لري نو موږ د لړپړو مشران څخه د هیله کوو چې د مشران څخه د امرست باندې کې وز د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمه تر اعلی ټول وکیلانو ویوړل او مسکینانو یو پیسې والا ک لیدلې خو موږ تاسو د هیله کوو چې دا زموږ ژغ تر لړپړو مشران پورې ورسوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات
محمد شیخ زاهد ام له هلمند نوزاد څخه دا د یونیسف سنپنو خو چې بند سو د هلمند کې نور منطقو کې نو امارت اسلامي ول چې دا د موقت وخت لپاره دی، بیا اعلان د اعلان وسو چې اله دي موږ ته خو هیڅ د اله کېدو څرک نه لګیږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزي دی، موږ شپاڼسم حوزه کې تقریبا لس سنپونه وه، خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه و. نو دا چې ته یو سل شل شپېته مې کوي سا یو سل سل ساکو پنځوس ماشومان پنځه زره هلمند څوارلس ولسوالۍ پنځه زره اویا زره ماشومان. دا اویا زره ماشومان چې وه دغه هغه ماشومان وو چې ښوونځي ته لاسرسی نه وو، محلي ملایان یا معلمانو ته معاش ورکوئ. یونیسف د ادارې د ولسوالۍ د خواسې به نظارت کېدی، له ملازمین به ګرځېدله، نو یو شی د ماشومانو زده کوي. اما د دې کوم به دل مکتب پیدا سو، بدله مدرسه د دې پیدا سو چې دا شان بس په دې کې څه بدیات خو هېڅ شی نه و. لمونځ یې په زده کوي او داسې ور زده کوي، اخلاق او آداب یې لیک ولوستې ور زده کوي. نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره نو بیا تعلیم او د هغوی د آینده چې د هغه شونه ده، آینده چې د انسان بیا تعلیم سو آینده یې شونه راځي، د مشکلاتو جرایمو سره بیا مخامخ. وسلام احترام.